په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او 2 نیوز پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل درورو خبرونه به له ګل ایاز وو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی په بنو او شمالي ورسان کې سره له سبا څخه د پولیو ضد او واکسینو کمپاین پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان د ژر ټاکنو کولو غوښتنه ردوي او د هغه لاریون به اسلام آباد ته نه پرېږدي. او په شل ورځې نړیوال کپ کې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. د خبرونو تفصیل د اکتوبر له 4 څخه په بنو او شمال وسان کې د پولیو ضد او واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د خبر پختونخوا د سیاحت څانګې چارواکي وای په دې ورځو کې به د شپږ سبا روغتیایي ډلو په مرسته له 3,20,000 څخه زیاتو هغو ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي. د شمال وسان د سیاحت ادارې مشر ډاکټر وزیر خان نن مشال ته ویل چې ولس باید د دې کمپاین پر وخت همکاري وکړي.
کله چې د پولیو ټیم ستاسو خوا ته راشي نو مهرباني دا وکړئ چې د ماشومان روبسي چې دا به د پولیو 2 قطرې دي ته واچول شي، ځکه چې د پولیو علاج صرف دا 2 قطرې دي. په ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نام دلته ډیر دي او خودم کې دغه شانې دا ماشومان زمنګ نه بغیر د ویکسینو پاتې شو نو هسې نه چې راتلونکي وخت کې زمنګ سره کیسونه نور هم سیوا شي.
په خبر پختونخوا کې دا کال د پولیو شل پیښې ثبت شوې چې ولس یې په شمالي وزیرستان، 2 په لکی مروت او 1 په جنوبي وزیرستان کې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف لاریون ته به اجازه ورنکړي چې اسلام آباد ته ننوځي. هغه د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه کې عمران خان د مستند غلط په نامه یاد کړ او ویل چې قطن به اسلام آباد ته پرېنږدي. شریف زیاته کړه چې د لاریون پر ضد به د قانون لمخې کاروای کیږي او زیاته کړه چې عمومي ټاکنې به 11 میاشتې وروسته په خپل وخت وشي. په هماغه ورځ په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم یوه خبری غونډه درلوده. نوموړي ویل چې د پنجشنبې یا جمعې په ورځ به اسلام آباد ته د لانګ مارچ یا لاریون حتمی نیټه اعلانوي او تر هغې به هلته پاتې وي تر څو حکومت د عامو انتخاباتو تاریخ اعلان نکړي. عمران خان یو ځل بیا د پاکستان د ټاکنو کمیشن هغه پریکړه وغندله چې نوموړی یې نااهل اعلان کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د توشخانی په نامه د بهرنیو ډالیو د خرڅولو په مقدمه کې پر هغه لګیدلي تورونه له سیاسته د هغه د لری ساتلو یوه بانه ده. عمران خان د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د شهباز شریف د نوکر په توګه یاد کړ او ویل چې تحریک انصاف خلاف سیاسی سازش روان دی. د دې کمیشن مشر تر اوسه پوری په دې اړه سندې ویلي، خو د هغه له دفتره په بیلابیلو وختونو کې خبرو شو ویلامیو کې راغلي چې دغه اداره د هیڅ سیاستوال طرفداري نه کوي او هر څه د قوانینو لمخې پر مخ بیایي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن لخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نااهله ګرځولو خلاف د خبر پختونخوا اسمبلی د قرارداد تر منځوري رستو اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه وتل. د اکتوبر په 2 تر دې احتجاج رستو د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اپوزیشن له نورو سیاستوالو سره په پیښور کې شریک خبري غونډې ته ویل چې د اسمبلی سپیکر هغوی ته د خبرو وخت نه دی ورکړی. د مور زیاته کړه چې د حکمران تحریک انصاف غړو د ټاکنو خپلواک کمیشن پر ضد چې یوه آئینی اداره ده قرارداد وړاندې کړ چې قانوني جواز نه لري او که د دې پریکړې سره څوک ستونزې لري هغه د اسمبلی د سیاست لپاره نه کاروي بلکې عدالت ته دی ورشي. په صوبای اسمبلی کې د دې قرارداد وړاندې کولو پر وخت د خبر پختونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه ویل چې د ټاکنو کمیشن یې مشر سره زیاتې کړې او د بهرنیو ډالو د خرڅول په مقدمه کې د عمران خان د نااهله کول سیاسي سازش دی نو ځکه د کمیشن دا پریکړه غندوي. په اوکرين کې چارواکي وایي چې د هغه هواد انرژي په مرکزونو د روس ناوړه میزایل حمله له وجې له 1 میلیون څخه زیات اوکرايني کورنۍ بجلی نه لري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اکتوبر پر 2 د شپې ناوخته په ټيليګرام کړي وینا کې ویل چې تیر شپه روسي ځواکونو په اوکرين خارونو شپږ دیش میزایل ویشتل چې د هغه په وینا د ترهګرو طریقې دي. زيلنسکي زیاته کړه چې په هغه میزایلو کې چې د پلازمینې کې پر خوا توغول شوی ځینې د اوکراین ځواکونو لخوا په هوا کې ویشتل شوی دي. په همدې حال کې روس د اکتوبر په 2 د اوکراین خیرسون خوا او شاپیس سره اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې زر تر زره له هغه خارونو وځي. او اخري خبر د کرکټ په شل ورځ نړیوال کپ کې د پاکستان او هند ترمنس لوبا په ملبورن کې روانه ده. هند تاسو کټلو پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان تر اوسه پوری په 200 اورونو کې د دوو لوغړو په سوځیدو یو نوی رنزونه جوړ کړی دی. د دې سیالو د لړۍ په یو بل لوبه کې سریلانکا آیرلند ته ماتې ورکړه. داود مشال لري خبرونه.
خبرونه مو لګولیا زوړې د لوس پراشو رپورټونو ته. په شمالي وزیرستان کې دا کال د پولیو د ولس کیسونو تر راته ګرستا یا مخ تر راتلو ورستا حکومت یو ځل بیا نغلته د دې وارث د ختمولو لپاره کمپاین پیلوي. د خبر پښتونخوا د روغتیا محکمې چارواکي وایي د اکتوبر له 30 څخه تر 30 پورې به د شمالي وزیرستان ترڅنګ په بنو کې هم دا کمپاین کیږي. د کمپاین په خطوګه د کول لپاره امنیتی تدابیر نیول شوی دي. چارواکو له خلکو هیله کړې چې له 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان خامخا واکسین کړي. عمر وزیر رپورٹ راکوي.
د صحت محکمې او پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د اکتوبر 24 نه تر 28 اکتوبر پورې بنو شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي زید ماشومان ته پولیو ساسکو ورکولو مهم پیلاوي. په بنو کې مرسیال کمشنر اصلاح الدین پرون د پولیو مهم افتتاح وکړه. د دوی په وینا په بنو کې روان پولیو مهم کې به 2,53,500 ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکوي چې دا غي لپاره 2,63 ټیمونه تشکیل کړي. دغه شان د اکتوبر 24 نه تر 28 پورې شمالي وزیرستان کې هم د صحت محکمې په وینا پولیو مهم کیږي چې 1,59,015 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به د ګوزن ناروغي زید پولیو ساسکي ورکول شي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره 614 ټیمونه تشکیل کړي. نوموړي وویل چې مایندې پلارانو نه خواست کړي چې پولیو ټیمونو سره مرسته وکړي، خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه قطرې ورکړي چې دا تل لپاره لمازورې وژغورل شي.
د علاقې ټولو خلکو ته درخواست کوو چې په دې ورځو باندې کوشش دا وکړي چې خپل ماشومان په خپلو کورونو کې وساتي، او کله چې د پولیو ټیم ستاسو خوا ته راشي نو مهرباني دا وکړي چې د ماشومان روبوسي چې دا په دې پولیو دوه قطرې دي ته واچول شي، ځکه چې د پولیو علاج صرف دا دوه قطرې دي. په ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نام دلته ډیر دي، او خدای مو کې کړه شانې دا ماشومان زمنګ نه بغیر د ویکسینو پاتې شو نو هسې نه چې راتلونکو وخت زمنګ سره کیسونه نورم سیواشی ها کوم زینو ته ټیمونه ورونه رسیدي. نو مهرباني دا وکړي چې د ډی چو افیسر سره به تا وکړي چې موږ تاسو لا به پوښ مانی ټیمونه درغدي وو او تاسو ماشومان ویکسینېټ کو.
د صحت محکمې او پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې شل نوی پولیو کیسونه مخه ته راغلي. په دغه کې ولس کیسونه یوازې په شمالي وزیرستان، دوه لکی مروت او یو په جنوبي وزیرستان کې شوه دی. شمالی وزیرستان کې تر ټولو زیات ماشومان د ګوزن ناروغي ښکار شوی چې سومیاشتې وړاندې د صحت محکمې چارواکو او پولیو ټیمونو کې برخه اخیستونکو مشال ریډیو ته منلې او تصدیق کړې وه چې ډیرای سیمو کې ماشومانو ګوتې رنګول کیږي خو ورته ساس کې نه ورکړل کیږي چې له وجې شمالي وزیرستان کې پولیو وایرس زیات خور شوی. د صحت محکمې چارواکي وایي چې اوس په وروستیو مهمونو توجه او نگرانی سخته شوې. هڅه کړې چې ټیمونه هر کور حجره ته ورسي او د وایرس د خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور که دا سهار نه او پا کابل که تنی لگیشتی. اور استاد کې خبر پښتونخوا په ویلا ویلو سیمه کې د نامنه زد مظاهره وشوه. لدې څخه د بنیر ځلې غهم دی چې لته ورځ راسي ځای خلک په احتجاجي لارونو کې د خپل سیمه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په 2009 زیږدیز کال کې په بونیر کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم شوي ول. د بونیر کامی پاڅون مشران وایي نور به خپلې سیمې پرېنږدي، بلکې هلته د پایداره امن غوښتونکي دي. بلخوا چارواکي دا کوي چې په سیمه کې وسلوال نشته او د خلکو امنیت ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی. تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدو نه وروسته ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي او له تیرو دوه اونیو راهیسې په سواړی بازار کې د بدامنۍ پر ضد احتجاجي لاریونونه ترسره کړي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بونیر قامی پاسون یو مشر ډاکټر سراج کمال خان وویل چې بونیر ته د لوی شمیر امنیتي ځواکونو راتګ ګاونډي سواد کې د بدامنۍ پیښو او د بونیر په غرونو کې د وسلوالو هلو ځلو مقامي خلک اندېښمن کړي دي چې په رد عمل کې دوی د سولې په حق کې لاریونونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه
طالبان په بونیر کې، په ملکنډ کې، د ملکنډ په بعضې سیمو کې شتون غلري لري. خو دا اوس تاسو سره خبره کوم، نو تاسې هم بېګاني اطلاعات دادي چې 15 کسان د علم په غره کې ناست دي. له 200 نه تر 2500 پورې خلک چې دی دا په 200 کې ناست دي، او داسې څه خلک چې دی نو دا په ډاکټر کې ناست دي. هغه یره چې راته دې شو چې کله له بونیر نه ځایي منیسټران امپلیګرانې مېدان وتل، نو دا خبرې خلکو هم لیدلې. خلک بېخي د یوې لرې سره مخ دي او دا پاسونونه مونږ په دې خاطر وکړله چې محسوسوي یې.
بلخوا د بونیر انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې په بونیر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او تر دا مهاله دغلته د وسلوالو هلې ځلې نه دي تر سترګو شوي. د پولیسو یو ډی سپی روشنزاده وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د فوج په مرسته د لټون عملیات پیل کړي او د مقامی ولس په مرسته به د وسلوالو فعالیتونو مخه نیسي. نوموړی نور وایي
مونږه مشترکه حالي ځلې په سرچ اپریشن او سرفلایز او ناکبند دي، او په بونیر کې بالکل هر قسمه امن دی الحمدلله. نه داسې واردات شوي دي او نه تازه رپورټونه د ترخګورو د موجودګۍ موصول شوي دي. نو د سوات سره د یو ملګرتیا په توګه باندې ټولې ضلع پاڅېدلې دي، شنګلم پاڅېدلې ده، بونیر هم پاڅېدلې دي، چې هغې د امن د غوښتنې دپاره احتجاج کوي. خو په بونیر یا شنګلا په دې کې سو قسمه بدامنی نشته، نه څه داسې واردات شوي دي. ما سوای د سوات نه چې هغې کې یکه دوکه واقعیت ستاسو د وړاندې دي دغه راغلي دي، نور په بونیر کې بالکل امن دي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری 13 په سوات کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغلته د سکول په یو ګاډي وسلوال برید د ذاتی دښمنۍ نتیجه وه. د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علی صاحب هم په منګوره کې خبریالانو ته ویلي چې نه خو یې د تحریک طالبان پاکستان سره سلوازنامه کړې او نه یې وسلوالو ته سیمې ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. خو په پېښور کې خبریال او شنونکي عزیز بونیری وایي چې په سیمه کې وسلوال نشته، نو بیا هلته د فوج د لیږلو څه جواز جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې د بونیر او سوات دواړو څخه د حکومتي ګوند د اسمبلی غړیو د پاکستان خوندي سیمو ته کړه کړې ده چې له کبله په سیمه کې ناقراری ډېره شوې ده.
په بونیر کې یو نوټیفیکیشن ډیپټی کمشنر وکړو چې کنټینیو مادر سکول چې کوم هغه سکیورټی فورس ته کړو دی وی اف ټی لپاره. بیا غوی دا خبرو کوي چې مونږه دا نوټیفیکیشن واپس واغستو او سکول کې وا سکیورټی فورسز هم کیو پړای به هم جاری دي. دا په کوم تر اټکل کې نسل د دغه لپاره ډیره خطرناک خبره ده. او یا چې دا ماربل چې دی دا د بونیر نه پاکستان مختلفو شو ته دیګل شي او الته کې د ماربل دغه پنځو چې هر تاسو به بلاستینګ نه کوي چې دغه ماربل انډستری ونشي نو په لکاو خلک موږ ته کې انتظامی یو پینک جوړ کو یو فوفهرات جوړ کو.
دا یادونه وردا چې د بونیر او سوات په ګډون د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت د ترهګرۍ ضد احتجاجونه ترسره شوي او خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د بدامنۍ مخه ونیسي او تحریک طالبان پاکستان سره د شویو خبرو اترو جزئیات ته په ډاګه کړل شي.
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او همدارا سیاستوالو د ترهګرۍ په دې هېواد کې د ترهګرۍ د ریښو عواملو او ملاتړو په ګوته کولو لپاره د حقیقت موندنې او بیا پخلاینې د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. په دوی کې بلوڅ او پښتانه ملتپاله سیاستوال شامل دي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اختر منګل او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. د دې کمیشن جوړېدل ولې ضروري ګڼل کېږي او دا هم چې د جوړېدو په وړاندې خنډونه څه دي، د دې پوښتنو ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د رښتیا او پخلاینې کمیشن په جوړولو کې تر ټولو لوی خنډ د پاکستان پوځ دی. په قومي اسمبلی کې د خارجه چارو د کمیټې مشر او په مرکز کې د حکومتي ائتلاف اتحادي محسن داوړ د اکتوبر په 28 له مشال ریو سره په خبرو کې داوا وکړه چې په قبایلي ضلعو کې په تیرو 16 لسیزو کې د وسلوالو د موجودیت، د هغوی پر رد د پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ پر رد د نړیوالې جګړې په اړه د رښتیا او معلومولو د کمیشن جوړولو پر غوښتنه ورسره د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو حکومت همغږی دی، خو یوازې نه خند د پاکستان پوز دی.
ګوره خند خو ظاهره خبره ده، ټول نه غټ خند خو ما ام فوجي کنه، او ځکه چې دلته خو یا مارشال پاتې شوی ده او یا بیا که مارشال نم نه پاتې شوی، په پالیسی میکینګ کې بنیادی رول با امددی پاتې شوی ده. ټول سیاسي ګوندونو هغه په دې خبره باندې متفق دي چې دا خبره اوس په کار ده، او د حکومت طرف نه هم دا اوس 13 ورځې کم بحث شوی قومي سملے کې مام دا غوښتنه وکړه، اختر منګل صاحب دا غوښتنه، پیپل پارټي سینئر لیډر دا شیر رحمان غیم دا خبره وکړه، او ورسره دا پی ډی ایم څخه کله جوړ دو پاغه ډول موکو باندې دا خبر شو و چې دا به جوړیږي، خو سفره جوړ نشو.
په دې اړه مو د پاکستانی پوز د دریز معلومولو لپاره د پوز د اطلاعات د برخې مشر جنرال بابر افتخار، کرنل غزنفر او میجر کمال سره د اکتوبر په 28 په بیلابیل وختونو کې په واتس اپ او ټلیفون په بیا بیا رابطه وکړه او پوښتنه ورته ولېګلې، خو هغوی په جواب کې هیڅ ونه ویل. د رښتیا او د پخلاینې د کمیشن د جوړولو دا غوښتنه په لومړي ځل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د 2013 میلادي کال د اپریل په 28 د لاهور په موچی دروازه کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال کړې وه. پښتین ویلي وو چې په هیواد کې د ماورای عدالت وجنو او د خلکو په زور د لادرکه کولو په اړه د رښتیا او معلومولو لپاره دی کمیشن جوړ شي. خبریال او سیډونکې مشتاق یوسفزی بیا په دې اند چې دغه کمیشن جوړېدو نه مخکې دی د پاکستان ریاست په رسمي توګه د پښتنو نه معافي وغواړي.
د پاکستان ریاست ته په حیثیت ریاست د پښتنو نه معافي وغواړي. چیرې دا سوجو سره واندې سکیږي د غیر ملکی مفاداتو لپاره باید ته کوم دغه جنټان دي د ټیکداران دي دا کوم سیس چې په پښتنو باندې یې مسلط کړی دا دغه د سر په مزاج کې دی نه، نو اړ به دا شی مرکزی اذروایز دا به
په پاکستان کې د بیلابیلو واقعاتو تر شا د حقیقت معلومولو لپاره مخکې هم حکومت عدالتي او غیر عدالتي تحقیقاتي کمیشنونه جوړ کړي، خو د هغو کمیشنونو یو شمیر حتمی راپورونه ولس ته نه دي په ډاګه شوي. په دغو کې د مشرقي پاکستان د بیلیدو په اړه د حمودالرحمن کمیشن، په ایبټ آباد کې د القاعده وسوالې ډلې د مشر اسامه بن لادن د موجودیت او وجنې، د شمالي وزیرستان د خبریال حیات الله او خبریال سلیم شهزاد د وجنې، پر خبریال حامد میر د قاتلانه حمله، د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وجنې په اړه د کمیشنونو جوړول شامل وو. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د امنیت پخوانی سیکرتر بریګیډیر محمود شاه وای چې دا ډول کمیشنونو جوړولو غوښتنه د وخت ضایع او د رښتونې ستونزو د حلولو نه د ولس پام اړول دي.
خاص مسئلے رشتہ آگاہ مسئلے رشتہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آر سو ورتا اویلیبل دی چاڑی تکلی سی دخل کو مسئلے چکم دی آگاہ اکنامک ڈیولپمنٹ سے علاقو مخیر آوستل دی، نو اوس اغی که خلق پنورو مسئلو که گرفتار آول زمان پا خیال دا بنیادی زیمواره نا تیخ تا.
خود اکتوبر په 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستيال چیرمن اکبر علي خان وویل چې د اړتیا او په خلاینې د کمیشن جوړولو سره به د ولسونو ترمنځ د فاصلې کمی شي او پر ریاست به یقین پوخ شي. د دې په خبره هم دا ډول کمیشن د پاکستان د ډیرو امنیتی، ټولنیز او اقتصادي ستونزو حل راوستي شي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوز چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک من دل لوگے نمرو کہ زمن بچی مریدا بھی بارے دل اسا یاد ال لوگے ال اسا نو دوی سارے سم زمن سقم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتې پورته کړي وي کلاشن کوفې غاړې تا چولی، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لس نیمې بجې اورېدای شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د مردان د عبدالعلي خان پونتون انتظامی یو وار بیا په فیسونو کې اضافه اعلان کړی. دا د اقدام پر ضد د پونتون زده کوونکي په احتجاج دي او انتظامی غواړي چې خپل پریکړه واپس واخلي. خو د پونتون یو چارواکي مشال لوی ته ویلي چې حکومت ورته پیسې نه ورکوي او همدا وجه ده چې دوی فیسونه لوړ کړي دي. تفصیل زمون خبریال عظمت علي شاره کوي.
یویش کلن اسد الله په مردان کالج کې د سوار لسم جماعت زده کوونکی دی چې لبر دی رہے د تعلیم لپاره مردان ته کډه کړي. اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې عبدالولی خان په هنتون یو وار بیا خپل فیسونه سیوا کړي چې ورته اوس تعلیم جاری ساتل ګران شوی دی.
بیا په 2018 کې زمونږ والد صاحب هغه وپات شو. کله چې والد صاحب وپات شو نو دا سفر موږ ته ډیر زیات ګران پرېوتو، ځکه چې زمونږ فیملی ممبرز چې کوم دي تقریبا هغه 10 پوری دی او د کور خرچا نن سبا په دې وخت کې اوچتول دا ډیر زیات ګران دي. زما بیسیکلی کم تعلیم کم اخراجات چې هغه په خپل باندې پوره کوم او زیات تر په یونیورسيټو کالجونو کې چې څوک اډمیشن کوي نور څوک دا غواړي چې زه دې په یو یونیورسيټي کې په کالج کې اډمیشن وکم.
مردان عبدالولی خان پوهنتون د اکتوبر په 3مه په خپل ویب پاڼه د فیسونو سیوا کې دوه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. دا نوټیفیکیشن تر مخه د پوهنتون او ورسره تړلي کالجونو په سیمستر فیس کې 10% اضافه شوې ده. د ډی ایم سی په فیس کې 4500، په مایګریشن فیس کې 8000، د ډیګری فیس کې 15000 او نور فیسونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د عبدالولی خان پوهنتون ډایرکټر اډمیشن ډایرکټر خسرو مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا ورته د فندونو د کمی له وجې مجبور وي چې خپل فیسونه سیوا کړي.
سندیکیټ د یونیورسيټي کم یو اپر باډي د هغه سر اختیار وي چې فی کې د دینه سیوا یا کم او کی زمون فیسونه چې دی دا خبره چې 10% نه سیوا شي دي نو هغه نه دي سیوا شي. زمون سمستر فی کې صرف 10% انکریز راغله ده او دا هر کال لازم، مطلب دا سنې خبره نه ده چې دې کال کم. زمونږ غریبانه سټوډنټان نو هغه سره مونږ سکالرشپس کې هیلپ کو. زمون خپل انډومنت فند دی کم ته چې مونږ سټوډنټ ویلفیر انډومنت فند وایو، هغه کې زمونږ امپلایز کنټریبیوشن کې یونیورسيټي کنټریبیوشن کې نو هغه کې مونږ نیډی سټوډنټ ته سکالرشپ ورکو. زمونږ سره د فدرل ګورنمنت د طرفه د ایچ سی د طرفه هم بلا سکالرشپس راځي چې مخکې د احساس پنوم اوسو ته بنظیر سکالرشپ وایي، داسې نیډ بیس سکالرشپ دي، داسې نور ادارې لکه بیت المال او ورکر ویلفیر بورډز والا هغه مونږ سره هیلپ کوي. نو نیډی سټوډنټس دي هغه کې مونږ کوشش کوو
په فیسونو کې د زیاتوالي پر ضد د مردان کالج او پوهنتون زده کوونکو سور زړوان دي. د مردان پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. مظاهره کې شریک د مردان کالج زده کوونکي عباس خان مشال ریډیو ته وویل چې په مردان کالج او پوهنتون کې ډیر زده کوونکي دي چې د فیسونو ورکولو وس نه لري.
وکاله مخ کې د دې د ډی ایم سی فیس 200 روپے بیا دی اضافه او 1000 روپے کو اوس بیا اضافه او 1500 روپے کو نو آیا په ډی ایم سی په یو کاغذ باندې سونه خرچه کوي چې دا دی هر ځل سیوا کوي په کار د دې په اغه فیس د دې سیوا کې په کم باندې خرچه کوي. په ډی ایم سی د دې خرچه نه کیږي، په مایګریشن دی 5000 روپے اخلي. نو مایګریشن یو وړو کې کاغذ او دی پاغه باندې بسونه د دې خرچه راځي نو دی لګیا دی دا دی اضافه وسوکړه بیا بشپک میاشتې پس دی میټینګ کوي او هغه باندې بیا دی اضافه کې د دې مقصد دا دی چې دا غریب سټوډنټان پر کالجونو کې کم ایڈمیشن کوي په بی ایس لیول دا په کالج کې ایڈمیشن نه کوي یونیورسټي ته راځي ځکه چې په کالج کې 6000 روپے فیس دی او په یونیورسټي کې 36000 روپے پر سمسټر دی هلته هغه سره سټوډنټ نشته هغه ایڈمیشن نه کوي ټول سټوډنټ راځي په گورنمنٹ کالجز کې ایڈمیشن کوي
زکونکو د پوهنتون انتظامی نه په فیسونو کې د زیاتوالي فیصله د واپس اغستو غوښتنه وکړه د مردان بشمول اسلامي کالج او د صوبې نورو پوهنتونونو او کالجونو هم خپل فیسونه زیات کړي چې زکونکو یې وار په وار احتجاجونه کوي عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
اوریدونکو تاسو خبر یی چې د استرالیا په ملبورن ښار کې نن د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ لړکی د پاکستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده هند ټاس وګټه پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه او تر دې مهاله پورې پاکستان په د یو بال پاتې ده په چشپاله سوور پورې شي په دې کې د شپږو لوبغاړو په آؤٹ کېدو یا سوځېدو 115 رنزونه یا منډې جوړې کړې دي هم په دې د نننی میچ په اړه زموږ په سواد کې چې خبریال دی نیاز احمد خان هغه په منګوره کې د کرکټ له ځینو مینهوالو سره خبرې کړې دي نو راځئ دې ته به غوږ شو
زه د سوات اوسېدونکو بیا د مټې تحصیل یم د خیره او نور اسلام مې نوم دی جی او مونږ د خپل ټیم په باره کې خبرو کو پاکستان نن زمونږ د انډیا سره میچ دی نو پرس که زمونږ اوپننګ خو ماشاء الله سترانګ اوپننګ دی خو اوپننګ که مونږ محمد رضوان واخلو بابر واخلو یو آؤٹ شي بیا مونږ له میډل آرډر چې دی هغه سترانګ پکار دی مونږ مس یو کو په ملک پسې ملک ډېر ښکلی بیټسمین وو خو پرس کې هغه نشته دی مونږ سره ټیم اسکواډ کې مونږ سره نشته مونږ بر بالرانو نه خپل توقع کوو او ان شاء الله مونږ چای سنگ کولای شو زمونږ ټیم چای سنگ کولای شي نو زمونږ سره بالران سترانګ دی نسیم شاه دی او اسنین دی دې سمون شاین شاپ ریډي واخلو نو مونږ سره بالینګ سترانګ دی نو کوم اول بالینګ واخلو د مونږ ټیم بالینګ اولو کې نو ان شاء الله مونږ به میچ چایس کو
عبد الولی مینوم دی گورنمنٹ ہائی اسکول مانا کی ایم جی دا بجوڑی ما سر راغلی ما گام گیم لراغلیو ا دا گیم مقصد دانا نه جی دشمنی دی پیلاو شی بلکی مینا محبت دی بڑاو شی د یو بل سره مینا محبت اضافه ہو شی نا پرت دی پیلاو نه شی دا زما یو پیغام دی دا پیغام دی گیم دی گیم دا گیم دا حدا پوری انجای گول غواڑی کیرا دا صحت مند د کوم ملکونو جی گراوندز آبادی کنا نو اسپیتالو نه وای خالی پراتی نو گیم دا گیم دا حالا پوری انجوائے کول پکاری مانا
زمانم عبد السلام دے دا سواد ضلع تحصیل مٹی سرا تعلق لارم پاکستان دی یودا سی گیمو کی چے اغوی ہم متاثر شي چې مونږه پاکستان تلاړو او په انډیا دی یو داسې گیمو کې چې مونږه انډیا تلاړو حالت کې آی پی ایل کې ولوبي کې پی ایس ایل کې ولوبي ګو مونږ یو بل سره شریک شو دوبای ردیو بزنس زمونږه په ټیمانو باندې سیوا کیږي حالت کې هغه بزنس کوي په ګرونو کنه نو مونږ له پکاردار چې مونږه خپل ملکونو کې خپل کرکټ قائم کو او هغه راشي مونږه لاړ شو نو مونږ ته خپل ملک خپل معیشت زمونږه برقرار پاتې شي نو مونږ حالت کې لاړ شو ګټه هغه ته پاتې شو
د سوات نمو د ځینو کسانو خبرې واورې دي چې په ملبورن ښار کې د استرالیا چې نن کم شلوریزه د کرکټ لوبه روانه ده د پاکستان او هند ترمنځ په دغه اړه خپل تاثرات موږ سره شریک کړي وو او تاسو ته واورې بیا ووایو چې په 1400 کې تر اوسه پاکستان 112 رنز جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي آؤٹ شوي دي اوس په تاوریدونکو د دې وخت د خبرونو مهم هغه ووایم دا اکتوبر له سلوشتمې یعنی سبا څخه په بنو شمالي وزستان کې د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپین پیلېږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ویلي په دې کمپین کې به د 2500 روغتیایي ډلو په مرسته له 3,02,000 څخه زیاتو هغو ماشومانو ته واکسین ورکوي چې عمرونه له 5 کلونو کم وي. په خیبر پختونخوا کې دا کال د پولیو 40 پیخې ثبت شوي دي چې 18 په شمالي وزستان، 2 په لکی مروت او 1 په جنوبی وزیرستان کې ده. او بل خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لاروین ته به اجازه ور نه کړي چې اسلام آباد ته ننوځي. هغه د اکتوبر پر 2 په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې عمران خان د مستند غل په نامه یاد کړی او ویلي دي چې کتن به هغه ته د اسلام آباد ته د داخلېدو اجازه ور نه کړي. په ما غرض بیا په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم یو خبري غونډه درلوده. نوموړي ویلي چې د پنجشنبې یا جمعې په ورځ به اسلام آباد د لانګ مارچ یا لاریون حتمی نیټه اعلانوي او تر هغې به هلته پاتې وي چې حکومت د عام انتخاباتو تاریخ نوی اعلان کړی. اوس په اوریدونکو تاندې هیلې پروګرام درته وړاندې کو. د دې اونۍ په خبرونه کې به اوري چې د پښتنو په سیمو کې نامنۍ، بېکورۍ او کډوالۍ د ښځو ژوند په څه ډول اغېزمن کړی دی. دا پروګرام فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیلې
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه. اوریدونکو تاندې هیلې پروگرام ته ستړي مشئ، زه فرخنده اسد یم. په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوو چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي، او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې په کې نامنی، کډوالی، بېکوري او د تعلیم کمې وي. پښتنه ټولنه کې د 1300 کلونو راهیسې نامنی، پوځي عملیات، کډوالی او بېکوري ولیدل شوه. دغه حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي بد اثرات پرې باسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي یا یو پیسفل سوسایټي یا پرمنا ټولنا غي د پاره چ دینو چکلا ستا په کور کې یو سازگار ماحول وي، چکم کې ستا نہ کمزوری چې څوک وی لکه زمون په کورونو کې زمون کمزوري، زمونږ بچي یا زمونږ خويندې باندې یا زمونږ قربانی چې اغي په یره او په خوف کې ژوند نه کوي، نو اغا یو صحتمند، یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټي کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنه چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې دغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره، د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اټیټیوډ هغه بیا هم اکه شانتي سوسایټي کې هم ریپلیکیټ کوي. هغه ګوري چې د هغه پلار د هغه مور وهي یا د هغه پلار د هغه خور وهي یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټي کې انټریکشن کوي، نو د هغه بیهیویئر کې او هغه اټیټیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کمزې کې کمزوري کسبي یا کمزوري خلک ګوري، پاغي باندې هغه
هغه اپریشن ایکسپریس کوي څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه ویم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ او تړلې خبره ده. دکه شانتې موږ دا هم ګورو چې کله ریاستي جبر وي، کومې سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وي، هغه سوسایټي کې دننه سړی په خپلو کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کېږي دا یو چین سرکل دی، دا یو چین دی. چې کله هغه سوسایټي کې جبر ګوري او یا د ریاستي جبر ګوري هغه برداشت کوي یا هغه زغمی، نو بیا هغه داسې نه چې هغه زغمی، هغې زور هغه بیا هلته په خپل کور کې ځان نه په کمزوري باندې وباسي.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 20مه د امن نړیوال ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې ته جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړي او هر اوسیدونکي خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونه شي. دا چې یو پوره امنه ټولنه څه ته وایي او اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپندنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي ګرامن معاشري یو ځوالي یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دادي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کارا معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي او کچی اسی یو کوم زبی وی چاغه ټول جلک پاکستاني کدی کی کوم چیز نشو. انفورچونیټ چې دا مونږه ګورو په داسې ما شروع کې چې آی کی د امن حقیقي هو کامیاب نه کیږي، نو هغه وجه دای چې دی کی یو پات میسنګ وی او کله چې دا پات میسنګ وی نو دا یو کمپریهنسیو سوچ نه پیدا کی د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې ته نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه لیکلي د یوې پرمنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سکال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شو چې له سواد تر وزیرستان پورې پښتنو په خپل خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنې خلاف دي او په خپل خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعات او مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چتراله مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتې او نامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
په هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي، جنګونه وي، نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځا یو پرومیننټ تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو ګوري ماشومان، غریبان، معذوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوګي په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت د سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزور طبقات ډیر زیات متاثر شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي او ښځې یو د آبادۍ نیمه حصه وي. نه هغې سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث وو ککړو، چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترې سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو دپاره
استعمال
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو او تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یوه فعاله نظیفه حقپال وای یوه پرمنه ټولنه هغه وی چې پکې ښځې او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقه محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېرې یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه بی له شنو چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو خبرې کې همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بایولوژي ووایو او یو هلک د هلک بایولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغه وروسته د خزو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغه یو شمیر بندیزونه لګولې دي. سیرون کې وايي د پښتنو په سیمو کې د انجونو د تعلیمي کم شری یوه مهمه وجه ده، هم د جهل ته نامي او بیکوري ده. په درادم خیل کې د فاټا په هنتون د سوشالوجي سانګي استاد پروفیسور ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وايي د خزو د تعلیم نه بغیر د وی پرابنا ټولنې جوړېدل ناممکن کار دی.
اوس په خیبر پښتونخوا یې څه شو کنه او بیا په کې دا یو مستیم د فاټا په نوم باندې را لخاص چې کوم د سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارثستان د پرم ایجنسی باندې تقریباً خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ او اورنی تقریبا 2-3 کال د مو ته بسیط نیو سټوډنټ ساتل
خو
د سیشن سیکټر کې د تاسو څخه څه لګیدا شم خبرو کوم. نو بیا په دې کوم سره یو سیر ونه بریټش کونسل والی یو دو پروجیکټ سره چې هغه په دې فیمل ایجوکیشن باندې تار کولا چې کوم ته یو 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی. نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې دا یو ډېر خفاجه چې ایم اس لانو دا هي اثر زموږ په مسلمو سره چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن چې دا لري چې په میشتر سره تل نه وایي چې د فیمل ریشو هم رااله خاص کر زموږ سره چې کوم انګلیش ډیپارټمنټ دی نو دا لري چې دې مو میجر چې بیا سټوډنټس فیمل نو کوم انرولمنټ شو. نو اوس الحمدلله لکه څنګه چې هغه دې ایجوکیشن بیس دلته کوم کم نه خپل کوم کوم چې په لپارټمنټ کې یو لکه دا سیمه نوم راشي دا انکرج شي او بیا د دې یو پاره د ایمیج پورت شي بیا لا چې د خلکو په ځم چې کوم دا ریجیټ دی دا فلټر او دا چای وو سټ سرواله چې کوم څه نه پراخري چې دا ورو کلک
شي تان دی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مننه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې خزه د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې پکې نامني کډوالي بیکوري او د تعلیم کمی وي اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خوده پامان
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس روخانه مستقبل خبرونه د دې اونۍ په خبرونه کې زموږ خبريال منور شاه په پاکستان کې د افغان زده کوونکو لپاره د زده کړو فرصتونو په اړه معلومات راوړي دي. دا خبرونه به تاسو په تکراری توګه واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقع ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړې. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف او همدارنګه د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسولې زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ترایز د کرم د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړی دا وروسته دا غینا په د پاکستان پر سکالرشپ کې امتحان ورک او د امتحان لار راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صد پاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې ذکر کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو خزيره وي او همدارنګ لوست ځوانان د هیواد درغونې او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې لزر سټوډنټانو کې زمو ملګری ول او همدارنګ موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لارې مو خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل سیمو سلیکټ
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو انلاین باغی ترجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم مرز او په کوم سنټر باندې وتا سره ځی خپل ایگزام ورکوي. نو موږ همدا سه اپلای وکړو ورته انلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل واره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میث همدارنګ کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم یې مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دا په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کو به د تاسو انټرویو اخلي په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره خامہ دیګی ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ البته ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیده ته تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګید او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ شو دی واغسته نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته ډیر زر اناونس کړ او همدارنګ ډیر زر سټډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته تقریبا دوی دن په سلور میشت کې خپل سټډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل
دا چې په دې وظیفه کې سسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټډنټ اتیا زر روپې ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شراده غشي وي پدغه وختونه کې اوس کم شوې دي یعنی شپته زره ته باز زینو کې اتیا زره باز زینو کې شپته زره نو پیغام چې ایچ سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي دا یو خپل سټډنټ پورې یعنی ډیپندنت چې سټډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دوران د یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلهګه او مناسب نو کیږي ول نکېږي
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې همدارنګ ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره نکتلې دي همدارنګ مختلف لیکچر مې اوریدلې دي نو زما پیغام د افغان سټډنټان لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغه دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته اپلای وکړي او راشي پاکستان کې سټډي وکړي د ترڅنګ باید افغان سټډنټان په افغانستان کې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات د غور کی اهمیت ورکی
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کوناریما زما نو تعلیم د پاکستان ده لیکن افټر 5th کلاس نه د پاکستان کې مرتبه حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده ام اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو لانو موله مو پختلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړان دي په پاکستان کې اوسېږي هغه د سکالرشپونو تر لاسه کول شي او کڅنګ
زموږ د فارنر سټډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنی فارم باید دی فل کیږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کیږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسېږي دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فل کیږي دا کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان ایجوکیټ د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کیږي دا ان اوسې د امبیسی نه اخیستل کیږي بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کیږي
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانې موقع لري
زموږ د پاکستان نمونه دې چې په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز راکړي دي افغان سټډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړي شي دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي ته نو دې په سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو دې ډېر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته چې کله دې زو غړي به تخپل ملک هم تللی شي زموږ یې سمر اف دی سمر کې د خپل ملک ویزټ کول شي او بل تعلیمي خه مواقع او ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي د ځکه ډیر نږدې ملک ته مته او بل دا فرق نشي چې دې دې خلک موږ ډیر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه د زموږ ډیر زیات فائدې دي تاسو په اوسه باندې پوي کې نه یو لارې چارې نه پوي ډیر خو ته ګایډنس ملاوي کې یعنی ډیر خو ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دې سره ډیر هیلپ کوي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټي لري په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته ویل
فرمان سائل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما لدې نمخ کې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه نو مله سي زما خو مکتب خلاص او سکول مخلاص زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په غوږ کې ما اډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګ فرمان ساحل په دې اړه وویل
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې موږ هغه غلط پنجابي ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زديجي کې ادما ته د پنجاب نه سین نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتمن ماته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده څنګه یې کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمستر هم تیر کړی دا بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینار خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې به چې دا غنه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه ان لا چې ورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصلم او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت به زیات تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت وکړي او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس هغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نشي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغه مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکی په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخه تورل شي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي فار ایگزامپل ان خپل ایما اسلامیک یونیورسيټي کې تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارټ کړلو نو زما اته کالو شو زه دلته پارت ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامیک یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم سریکنزه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم
افغان از دکونکې رویا سید د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي او هم په دې ځای د دې ونی روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ
د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنی برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.